استدیوست.
بله مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړي، او ری چې د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو او پوری تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت او سولې عالي شورا له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په موسکو کې لیدلی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي له هغه سره وګوري. پوتین هم ویلي چې غواړي له ښاغلي ټرمپ سره ډیالوګ ته دوام ورکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو تلشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 4 ساعته موده بېګاش په پای ته رسېدلې او نن د دې شکایتونو د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هېواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلو شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو لخوا برمته شوي او له دوی سره ساتل شوي وو. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریه نصحت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یا
څه د افرادی کې وابسته به طالبان هستند و دلی ولسوالۍ چې طالبانو پورې تړلې دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د خونکو تنخواوی د محل د کابل بانک لخوا ورکول کیږي او خونکي له بانک اخلي، غل بانک څخه وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توزیع شي، څو طالبان یو اندازه مالیه ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه د دغو ښوونکو د معارف د کارکوونکو په خوشې کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 4 ساعته موده بېګاش په پای ته ورسېده او نن د شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو له بهیرې تر اوسه تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني بېګاش په ازادي راډیو ته وویل
بشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط
به رسمي شکایتونه د کابل ولایت اړوند دی او لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ ته شکایتونه له پلاوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو لمخې دي. تابند شکایتونه ترنګوالي له پلاوه بیا قضیه له یو بل سره توپیر لري.
از لحاظ نوعیت شکایت طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند ښاغلي روحاني همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت وایي او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترګرۍ په مبارزه کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ملي امنیت سلاکار او د چک جمهوریت سفیر په دې لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې او د چک جمهوریت سفیر ډاډ ورکړ چې هیواد به د پخوا په شان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکار او ژمن پاتې شي. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت کې د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه تاوده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زابرالیک سه شنبې په ورځ د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورم. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان بیا په افغانستان کې د پوځي حضور دفاع کړی او ویلي دي سرتیری په افغانستان کې د ټولو چکانو لپاره جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې ده چې له هند سره د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دغه هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. د مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دغه لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سې شنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو ځینې لوړپوړي چارواکي د هغوی افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړي چې په ترګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د دغه هیواد ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده عرب امارات کې په بخښنې سره دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي وو او له واشنګټنې غوښتي وو چې بخښنه دی وغواړي. د ترګرو په لیست کې د دې درې ایراني چارواکو شاملول له هغو نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو د ترګرۍ د تمویل د هدف ګرځولو د شریک مرکز لخوا د تروریستانو د ملاتړ په لیست کې شامل شوي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش کولې. ازادي رادیو نامو خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio شه د ازادي پښتو فیسبوک دی ورشه او د خبرونه بالته وګوره. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه اقدام هرکلی وکړ.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به په پاریس کې له هغه سره وګوري. زه فکر کوم ښاغلی ټرمپ به له تاسو سره په پاریس کې د نړیوالې جګړې د سلمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وګوري. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې ازادي اورېدونکي اونې زه خبرونه اوري. بیا مام سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په رپورټ کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویټ د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سې شنبې په ورځ وویل دوی د طالبانو څو مشران د ځانوژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامي افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالي مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلی امریکا او شریکان دانش منلای چې د ایران رژیم دی د بے ثباته کونکو عناصر څخه په ګټه افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي؟ د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشهیي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلوونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډېرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالی حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. مېرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړه له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې د بندیزونو په لیست کې د شامل شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په روزګان کې لزګونه کسان راټول شي او د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په وژنې باندې خوشنۍ وښود او د هغه پر سر یې برید وغنده. دوی هم دارنګه په مرکزي حکومت غږ وکړ چې باید د جنرال عبدالرزاق د وژنې عاملین ونیول شي او په سزا ورسیږي. دوی هم در از ویل چې تیار دي د هغه غچ واخلي. په دې اړه باندې له اورزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ریپورت را لیږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژغو کړ چې پر جنرال عبدالرزاق برید وڅېړي. د دغه کسانو لړلې محمد قسیم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرزاق خان داسې یو شخصیت وو چې د دغه خپل داخلي مشکلاتو سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دی. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت به هم پاتې نه شو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي وبګورو چې دا چا دا کار کړی. په هره معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازی خان چې څو دې مور ټول خوښینی په دې او موږ به انشاءالله د جنرال صاحب رازی خان غا چاخو پر لار چی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبه د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو. نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینې د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یوه لویه ضایع وبلل.
نو جنرال عازق په هغه ورځ ماته دا ډاډ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه دې تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش به نه کوې، زه تا څنګ ته ولاړ یم. شپه ورځ راباندې غږ وکړه، په دوه ساعتو کې تا ته قطعات رسیږي.
د قومي مخورو بله غوښتنه له مرکزي ادارې دا وه چې د ده په نوم دې زړورو جنرالانو ته مډالونه ورکړي او په کابل کې دې یوه جاده د ده په نوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې په برید کې چې د دغه ولایت د والي د ساتونکو لخوا ترسره سو، په کښې کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسنخیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل سو او د دغه ولایت د والي په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي په کښې کې ټپیان سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږیست. په فراه ولایت کې ولایتي شورا او مدني فعالان وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی وایي چې د ټاکنو په خاطر د درغلیو ثبوت او شواهد هم لري. اخوا د دغه ولایت د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 130 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ رالېږلی.
د فراه ولایت ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسه کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلیو ګمان کېږي او په سلګونو رایه پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنو ته اړتیا شته.
موږ به شاهدان یو چې د مرکز څخه نلیرې تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کلي دارآباد د دې شاهدان یو چې هلته مشخصا د یو وکیل په اهدافه باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دوی په خبره دغه ولایت په انردري او لژوان ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي شوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پېښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع تاپ میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خود نشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقاتی افتاده و به یک شکلی دست های در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پا فراه ولایت که تاکند شکایتون در ویدو کمیسون وید به در ولایت که یه سر دیر شکایتون سب شوی او طول به و چرن شی. سید عبدالله افغان پا فراه ولایت که تاکند شکایتون در ویدو کمیسون مسئول وید چی دوی تاقه شکایتون چی رسیده لی تر دیر ای پا ولسپال وی که دی او طول تا به رسیدګی
وسی. اوسه پورې 130 شکایتونه ثبت شوی. چې په دې 130 شکایتونو کې مختلف موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردری ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګي ورته کړو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 30,000 کار شوې ده. د فراه د لس ولسوالیو څخه یوازې په دوو ولسوالیو کې ټاکنې ترسره شوې دي. وویل ده چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسو کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزیر ښاغلي فیروز هم دغه راز وویل چې دغه درمل د زده کوونکو د ذهني او فکري توان لپاره مهم دي او په دې برخه کې باید بشپړه همکاري وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو پتیره پر خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمی سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وای. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړۍ د افغانستان څلوېښت فیصده ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تېره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د وبل هسې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د WIFS پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرها د جامعې ما و 30%
د وبل زموږ په ټولنه کې 30% ښځې او 30% نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه 30% هدف وګرځو او وده سمه کړو.
رشد خوب میسازیم.
د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تېره زده کوونکي د بېوزلۍ ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده. د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې د رئیسانو په ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د زده کوونکو جسمي کمزوري پر زده کړو ناوړه اثر پرې باسي او ژمن یو چې دغه پروګرام د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف په همغږۍ د تبلیغاتو له لارې پلی کړو.
صحتمندی و زکاوت شاگردان یکی از
دوول دزدکون کو روغتیا و زکاوت د پوهنې د کورنۍ عمده هدف دی چې د افغانستان راتلونکي نسل زکی او په عین وخت کې لذهني روحي او جسمی پلوه توانمن وي او ټولنې ته وړاندې کړو. مونږ چمتو یو چې د ټولنې د ټولو شاخصونو ترڅنګ د زدکون کو روغتیا ته هم پام وکړو.
هم توجه وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل په ځینو سیمو کې یو شمیر خلکو او د افغانستان دښمنانو داسې ډنډورې خپرې کړې چې ګواکې دغه درمل د انسان جنسي فعالیتونه زیانمنوي. د ټینګار وکړ چې دغه درمل د انسان ډېری کمزورۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سم احمد شیبر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د ورستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې د انتخابات له نیمګړتیاو او ګډوډیو سره مل وو، خو خلکو د دیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حقه استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سیشنبی او یکشنبی تر 3 میلیون ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څیره جنرال عبدالرازق د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووژل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې وبوژل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وژلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسی جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسۍ سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسی بیا لیکي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیشې رامنځته شوې چې په ترڅ کې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رای له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شایي د حکومت له کمزوري ناراحته وي، خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونې بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوي توافق ته اړتیا لري. دا خبرونه څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یوه نوي توافق سره ملګری شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش پیدا کېدل او په تیره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزوري شوې دي، دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولې دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ترامپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسینکی کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ده او ولسمشر ترامپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. دواړه مشران د نومبر په 11 نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په سلمه کالیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربېره له نورو روسي چارواکو سره هم کتلي او په دې اړه باندې به تفصیل لاجملان دوورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډېره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربېره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکی کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیه او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سې‌شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربېره د دې تړون سیرل پرته لدی چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره و. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم یو جالب مطلب واورو، هغه هم له د چین له یو نوي کشف. چینایانو خو د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري افتتاح کړ. دا ځل هڅه کوي چې یوه لویه سپوږمۍ اسمان ته ولیږي. دا مصنوعي سپوږمۍ به لیږل کیږي او اته برابره به تر اوسنۍ تر اصلي سپوږمۍ ځلانده وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
چین غواړي په 2000 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یو ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لورې روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس و چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر 80 کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر دې د مشفقو زرونه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی دي. هغه د چک د جمهوریت د یو سرتیری د وژل کېدو په اړه تسلیت ووایي چې په هرات کې په نښه شوی و. همدارنګه دوی دواړو د امنیت په مسایلو هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه دا خبره پرون په سعودي عربستان کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې وکړه. سعودي عربستان او بحرین د سه شنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ځینې لوړپوړي غړي لکه قاسم سلیمانی، حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی په ترګرې مشکوک لیست کې شامل کړي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې پیوی چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپاوي 5.15 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې او همدارنګ ازادي راډیو .com باندې چې د ازادي راډیو ویب سټ د کولای شي خبرونه ولولې. د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یا ازادي سټوډیو خبرونه وګورئ. همدارنګ په ژوندۍ توګه باندې هم زموږ ټول پروګرامونه هر چیرته چې یاست واورې او وګورئ. اوس هم راځو ورستی راپور ته دغه پروګرام، خو یو اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو د ازادي او ریدونکو اونیز پروګرام. لږه مخکې یو رپورت. د افغانستان د کورونای چار وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې وه، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام تفصیلي رپورټ ته وښیې تر هغه وروسته د فریبا زایر په قربتوب د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له شته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ټوله کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوې. په ټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حملې پلان کړې وي شمېر یې 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1115 پیښو مخه یې ونیول شوه. ښاغلي دانش وویل چې په دغو پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې اچونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 122 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې په جګړه کې د ملکی خلکو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې دغه مرګ ژوبله تر ډېره په مخامخ جګړو، بمي چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو له امله رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډېره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28 کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې اچونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تېره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایې اچونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسی امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثې او پروګرامونه ستای او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي او خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوي، انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت، هم د دفاع وزارت، هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دې قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنې ونه توانېدي چې افغانان د جرګې په انتخاباتو کې لرایې اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلي ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونه او دغه ستونزو ته رسیدګي وسی. ستاسو پیغامونه او بیا ورسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالي سره د ازادي رادیو مرکه هم اوریدلای شئ.
وزه د پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخاباتي پروسه کې هغه د سولس له مرکز دوباره راغلی دي. د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي. اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسې نه توري. دا زما پیغام و زلمان مومن کټوازای
زابل د ولایت نه خبرې ترته کوم. په دې زابل کې د ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کله اطفال صاحب پیا ورکړه، ابلبل توخي صاحب پیا ورکړه، ابلبل انجینر صاحب پیا ورکړه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما ورته وویل چې موږ خپل دغه سره پرېږده. دغه څه نور ډېر نه هېڅ امنیت ډېر برابر و، هېڅ کیسه نه وه. نور ډېر ښه خلک په شوق زوت ورل، خو دغه خلک چې دغه بې سواده خلک
خلق پدې خراب سرکان کې موټران نشته. اوس نو سره چې دغه نه حد لکه دا د یا لاس کریم ته د کریم ته په فوز دی بل محل ته دا به دا ورته پرانه پر دی چې په فوز خلک هم سره نشته وسایم چې خلک ورسېږي. نو دا خپل دا پیغام دی چې دا مشکلات ډېر نه په دا انتخابات کې سخت مشکلات دي. خلک نه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلط په ولاړه ده.
السلام علیکم. هاتو استاد غزنی ولایت خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي، د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یو ډېر بد پیښه وي او بد وخت به ولري.
السلام علیکم. زه نور احمد نوري د هلمند ولایت د نغري ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې ده. پن تذکران اسٹیکر کړی و ما دا هغه چې پات سره موږ ته طالبان اختارونه راکړي. که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله هغه لا چې هغه ګوتې به پرې کېږي، نو موږ ډېر خفه یو. زموږ د سیمې خلک موږ څنګه تذکران اسٹیکر کړي نو سره یې چې موږ برخه وانه پر انتخاباتو کې خپل خون تذکران اسٹیکر کړی ده. موږ په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټول خلکو ته وایم. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې موږ هم دیموکراسي منو کې خلک یو. موږ هم دیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې یو ځل پټاونه او توغندۍ پر شارو باندې ولیدل. اما دوی ولاړه پتاره ورکړه. نو د افغانستان د زړولو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې زه ډېر خواشینی په دې یم چې ما خپل خپله رایه ونه کارول. خپل خوښې کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندید مې انتخاب کړی و. خو ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبانو په لاس کې زموږ ته اختارونه را کړي و. موږ لارې درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي، لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې. سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېخوستل. نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران، رئیسان، کارمندانان دې داسې منتخب نه کړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم. د ننګرهار ولایت څخه پیغام مو دا دی چې سږنی ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وي او درغلې نه پکې شوي. بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته
باوجود افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات افغانستان کې وسول خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړو دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر رانه 3 میلیونه ته یا 4 میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه باوجود دې چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار راباندې وسي اوس به بم راباندې پټال شي اوس به انتجار راباندې وسي اوس به په مرمۍ ولګېږم بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او جنګ ته نور بس وویل او هغه خلک چې د توپک ګوته ډېره توپک